دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانیم پام وکړئ د سات خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان په ویلا می کې د طالبانو لبند څخه د بشري حقوقو د شیزنه مدافینو د ژر تر ژره آزادولو غوښتنه کړې ده دا سازمان د دوشنبه پر ورځ ناوخته ویلي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفی یعقوبی فرد پپلزی او حمیره یوسف په نمونه د بشري حقوقو مدافینی نیولې دي د بخښنې نړیوال سازمان یادو نمونه ته په خبرګون کې همدارنګه ویلي چې طالبان باید د وسنیو چارواکو په توګه قوانین او نړیوال نورمونه رعایت کړي او له کوم قید او شرط پرته د بشري حقوقو د مدافعینو او همکاران خوشی کړي یاد سازمان د ظریفی یعقوبی فرد پپلزی حمیره یوسف او نورو د نیول سوو همکارانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت فشار راوړي چې تر هغه وخته به په چمن کې د تګ راتګ لارې بندوي چې د یو پاکستانی سرتیری قاتل ورته سپارل سوی نه وي پاکستانی چارواکو د یک شنبه پر ورځ په سمدستي توګه د چمن دروازه ورسته تر هغه د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره وتړله چې وسلوال شخص چې ګمان کیږي د طالبانو امنیتي ګارد به وي د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې یو سرتیری ووژه او دوه نور ټپي کړل د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون د سه‌شنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې برید نامعلوم کس کړی دي او دوی یو پلاوی ټاکلی چې په دې اړه پلټنه وکړي نو موري ول چې هڅه وکوي چې په آینده کې دا ډول پیښو مخه ونیول شي تر اوسه روښانه نه ده چې د مشکوک برید کوونکي ولي په پاکستانی ځواکونو برید کړی دي طالبانو هم په رسمي توګه سندي ویلي د کندهار د والی ویان دا پیښه سو هتفاهم بلل دي په عین حال کې د طالبانو سرچینو ویلي چې برید کوونکي به پاکستان ته ونه سپارل شي او یوازې د افغانستان د قوانینو سره سم به چلند ورسره وسی ملګرو ملتونو پرون د سه شنبه پر ورځ له ایران څخه وغوښتل چې ټول نیول سوي مزاره کوونکي دي ژر تر ژره پرېږدي د ایران امنیتي ځواکونو سلګونه کسان چې د میسا امنی د قتل د غندلو لپاره یې مزارې کولې نیولي او بندیان کړي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان ویان جرمیر لارنس خبرانو ته وویل موږ له ایراني مقاماتو څخه غواړو چې سملاسي دي ټول هغه کسان خوشي او په هغوی لګول سوي تورونه لرې کړي چې د سولې زو مزایرو لکبله نیول سوي دي شاغل لارنس وویل څه باندې سل تنه نیول سوي دي دا مزایره د 1990 کال را پدې خو د ایران د رژیم لپاره تر ټولو خطرناک بلل کیږي څو ورځې مخکې په ایران کې رسنۍ وویل چې د غیوات قضایي ځواک په درو ولایتونو کې 250 نور کسان هم په ورستیو بلواو کې د ګډون لکبله تورن کړی دي د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه مزایرو کې 15,000 کسان نیولې دي خو چارواکي دا خبره ردوي د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونه وایي چې هغه 15 سونګ توکي نیولي او ضبط کړي دي چې په یو کښتۍ کې له ایران څخه یمن ته انتقالېدل د امریکا بحري ځواکونو پر د سه شنبه پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د امونیم پروکلوریت د نیول سوي مقدار د منځني واټن وشتونکو لسو بلاستیکي میزایلو د سونګ توک لپاره کفایت کوي په یمن کې اوسي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي دا میزایل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په ځواکونو توغوي تر دې دمه هوتی اغیانو او په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت استازو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه نه دي ویلي د رویټرز خبري اژانس او ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې جمهوري غوښتونکو کوین مکارتي د امریکا د متحده ایالاتو د استازو خونې مشرۍ ته نوماند کړ د سرچینو په حواله ښاغلی مکارتي پرون د سه شنبه پر ورځ 138 موافقي او 10 مخالفي رایې ترلاسه کړې د په داسې حال کې چې د امریکا منځمهاله ټاکنو پایله نهایی اعلان شوې نه دي نتایج کار کوي چې جمهوري غوښتونکو د استازو د خونو 200 څوکۍ ګټلې او یوازې یو بل څوکۍ ته اړتیا لري چې په دغه خونه کې اکثریت شي د متحده ایالاتو د استازي خونې 415 څوکۍ لري د پولند جمهور رئیس اندریج ډوډا د سه شنبه پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره لاغه ورسته خبرې کړي چې داسې راپورټونه خبره سوال چې د روسیې دوی توغندۍ د ناتو سازمان د غړي په هیواد کې پریوتې بلې خو د اروپایي اتحادیې رئیس چارلز میشل د سه شنبه پر ورځ وویل چې هغه به د اروپایي اتحادیې د مشرانو بیړنۍ غونډه د جیشل هیوادونو د غونډې ورسته راوبولي او دغه راز د پولند صدر اعظم ته د دغه اتحادیې لخوا د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی بلې خو پولند خپلو ځینو پوځي قطعاتو ته د تیارسۍ امر کړی د حکومت بیان پیټرو میلر د سه شنبه پر ورځ وویل چې نه تایید سوي رپورټونه وایي چې د روسیې دوه توغندۍ په پولند کې پریوتې. میلر د توغندیو د پریوتو د راپور ذکر ونه کړ، خو ویې ویل چې د پولند په ختیځ کې چاودنه سوي او دوه تنه وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې دوه ډیپلوماټانو د سه شنبې پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې، فرانسې او جرمني د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې سره د ایران د نه همکارۍ په باب د انتقاد یو وړاندیز جمع کړی. په دغه لایه کې د ایران څخه غوښتنه سوي چې د اټومي انرژي د څار د ادارې سره پوره همکاري وکړي. دغه ګام له هغه وروسته اخیستل شوی چې دغه اداره دې نتیجې ته ورسېده چې ایران خپل درې مرکزونه چې نوی اعلان کړي او په هغه کښې اټومي مواد وموندل سو او ایران په دې اړه تر اوسه مناسب ځواب نه دی ورکړی. تهران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا کولو په خبرو کې دغه مسلې یو لوی جنجال رامنځته کړی دی. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو په بند کې د ښځو فعالینو د زر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي طالبانو حکومت او اړوندو ادارو په تیرو لسو ورځو کې د ښځو درې فعالان نیولې دي. د ښځو د حقوقو ځینې افغان فعالان وایي په ښځو د طالبانو د حکومت فشارونه د هغوی غږ نشي چپولی. پام وکړئ د اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له بند څخه د بشري حقونو د ښځینه پالینو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبي، پرحت پوپلزی او همیره یوسف په نومونو د بشري حقونو درې ښځینه پالینې نیولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې یو کارکوونکي سمیره حمیدي ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو د نیولو روسي چې میرمن حمیدی د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول سوله ییز اعتراض او مخالفت د ځپلو بله هڅه ګڼلې، په ځانګړي ډول د ښځو انجینو بشري حقونه نقص کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان باید د اوسنیو چارواکو په توګه قوانین او نړیوال نورمونه رعایت کړي او له کوم قید او شرط پرته د بشري حقونو دغه ښځینه مدافعینې او همکارانې ژر خوشي کړي. همداشان د دغه سازمان په اعلامیه کې د ظریفي یعقوبي، فرحت پوپلزی، همیره یوسف او د هغې د نورو نیول شوو همکارانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. ظریفه یعقوبی او همکارانې د نوامبر میاشتې په څلورمه د کابل ښار په دشتي برچي سیمه کې د افغان ښځو د برابرۍ حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو د امنیتي ساتونکو لخوا نیول شوي دي. افغانستان کې هم ځینو ښځینه پالینو د خپلو همکارانو په نیولو اندېښنه ښودلې او د نړیوال ټولنې څخه یې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو پالینو د خوشي کېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو یوې فعالې جولیا پارسي امریکا غږ ته وویل چې د دې سره چې د میرمن یعقوبی له نیولو څخه له یوې اونۍ زیاته موده تېره شوې، خو لا هم د ښځو د حقونو پالانې د دغې فعالې او ورسره ملګرو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
اگر طالبان در این فکر باشند که وسط
میرمن پارسی ویل که چیری طالبان دا سی فکر کهی چه دا اعتراض کونکو خزو پا نیولو او زپلو با زمون آواز غلی که اس کلا دا کار نیش کیده. مونگ با پیوری او لپخواه سقه پزیاد که وسط مبارزه او که سراغی چه آواز مو خوانده ولی دل شی خپل مبارزه تا دوام ورکو. افغانستان که دا خزو دا حکون پالانو با طولونی در رسانهو که دا ظریفه یعقوبی او دا غید همکارانو دا خوش کیدو دا پارا طالبان تا پا خطاب که دا ظریفه یعقوبی جرم سره بدوم یو کمپین هم پیل کرده. پالانو افغانستان کې طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونو د لګولو او له زده کړو د زرګونو نجونو د محرومولو په دوام د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي او د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې برخه کې باید چپ پاتې نه شي. میرمن پارسي وویل د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه مو غوښتنه دا ده افغانستان له یاد څخه وتلی دی او دغه هېواد ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. نړیوال ټولنه یوازې په اعلامیو کې خواشیني څرګندوي او بل کوم کار نه کوي. په داسې حال کې چې نجونې په بند کې دي او اکثریت کسان په مختلفو بهانو نیول شوي، هغوی ته پاملرنه نه کېږي. د ښځو د حقونو یو بلې فعالې مونیسه مبارز هم امریکا غږ سره په مرکه کې ادعا وکړه چې طالبانو امنیتي ساتونکو د کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې هم د ښځو خوځښتونه ځپلي او ښځینه پالانې نیسي. میرمن مبارز چې د افغانستان د مقتدرو ښځو د اصلي غورځنګ په نوم د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي وویل د میرمن یعقوبی یوازینی جرم دا و چې د عدالت د پلي کېدو لپاره یې خپل غږ پورته کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې د مخه افغانستان افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما هم د دغو پالینو پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي چې طالبان حکومت سره د زریپی یعقوبی او دغې د سلور نورو همکارانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. د طالبان حکومت د خزو د دغو نیول شو پالینو د خوشی کېدو په اړه د نړیوال ټولنې غوښتنو ته لا غبرګون نه دی ښودلی. خو د خزو د دغو پالینو د نیولو وروسته د نومبر میاشتې په سر کې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د یو خبري کنفرانس پر مهال خبر اعلان ته د میرمن یعقوبی د نیولو په اړه ویل چې دې پیښې په باب معلومات نه لري او د معلوماتو د راټولولو وروسته به خپل دریځ رسنیو سره شریک کړي. خو ښاغلی مجاهد ویل چې د ښځو د ظلو اعتراضونو شاته له بهر څخه لاسونه هم لیدل شوي دي. هغه ویل چې هر څوک چې لارین اعتراض کوي لومړی باید د امنیتي سرتیرو څخه اجازه واخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1.2.0، په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په وی اعلامیه کې طالبانو د بند نه د بشري حقوقو د خزینه مدافعینو د زر تر زره آزادولو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي طالبان لس ورځې مخکې د ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیره یوسف په نومونو د بشري حقوقو خزینه مدافعین نیولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کارکونکي سومیرا حمیدی، د ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، همیرا یوسف او د نورو نیولې شوو همکارانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه وایي طالبان باید د اوسنو چارواکو په توګه قوانین او نړیوال شرایط ومني او له کوم قید او شرایط پرته د بشري حقونو نیولې شوې خزینې فعالانې خوشي کړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د خزینه مدافعینو د نیولو وروستۍ څپه د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول سوله ییز اعتراض او مخالفت د ځپلو بله هڅه ده چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقوق نقض کوي.
افغان میرمنې وای طالبان د لومړۍ ورځې نه د ښځو پر ضد دي.
دوی به هیڅ کار نه لري، شپه او ورځ پر ښځو باندې محدودیتونه ډیروي. همدا اوس افغانستان کې افغانان تر لوږې لاسه خپل د بدن غړي خرڅوي، اما دوی په دې باندې کار کوي چې یا ښځې دې په کور کې کښېني، ښځې دې تعلیم نه کوي، ښځې دې پارک ته نه ځي. په افغانستان کې ډېر نور ستونزې شته چې د هغه لپاره باید دوی شپه ورځ کار وکړي.
اروپایي اتحاد هم په افغانستان کې په میرمنو باندې د طالبانو اضافي بندیزونه لکه پارکونو او حمامونو ته د میرمنو په تګ بندیزونه غندلې دي. خو د بشري حقونو د سار ادارې یو چارواکي حیدر باروائی د طالبانو د زیاتو پر ضد تشې خبرې یا بیانونه کافی نه دي.
زما په فکر چې د اگست تر 15 وروسته چې موږ څه لیدلی نو هغه بیانونه دي، خو په کار ده کوم پلان وي، کوم عملی ګامونه وي چې هر ورځ د بشري حقوقو حالت وڅاري او د طالبانو سره د هغوی د ظلم حساب کتاب وشي او د جنایتونو له امله یې محکمو ته وړاندې کړی شي.
د تیر اونۍ پیل کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو ته د میرمن یعقوب د نیولو په اړه وویل چې د دې پیښې په باب معلومات نه لري او د معلوماتو د راټولولو وروسته به خپل دریز د رسنو سره شریک کړي. تر دې مخکې د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم د طالبانو له بند څخه د خزینو فعالانو د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته
د طالبانو واک ته د رسیدو وروسته پاکستان د تلی افغان خبریالان د پاکستان پولیس د دوی په زورولو تورنوي. د خبریالان د پاکستان د حکومت هغه اعلان چې د روان کال په پای ته د رسیدو به هغه خلک چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد ونه لري بندي کړي اندېښمن کړي دي. په دې حق لزمګه همکار احمد الله ارچوال رپورټ جوړ کړي.
د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته لویدیځو هیوادونو ته د تللو په موخه پاکستان ته تللي افغان خبریالان د پاکستان د حکومت هغه اعلان چې ټول هغه باندني اتباب چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د روان کال له وروستۍ نیټې وروسته په درې کاله باندې محکومیږي اندېښمن کړي. افغان خبریالان همدا اوس پاکستانی پولیس د دوی په زورولو او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر د دوی په کارونو کې په ناغېړۍ تورنوي.
نو که چیرته دوی دغه پروسه چې کوم دوی اعلان کړی دا او دا واقعاً خواړی مخته یوسی په دې باندې عملی کار وکړي نو دا واقعاً ټولو خبریالانو ته ټولو حق کسانو ته چې د هیواد راغلي دی دلته دا به د ستونزې وړ ده او ټول په همدې وروسته له دې اعلان څخه ټول په همدې تشویش کې دي چې دوی به غواړي څه وکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د افغانانو په ګډون لوټولو باندې نوې اتباو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د روان کال تر یو دیرشمې نیټې پورې له دغه هیواده د وتلو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې راغلي
د 1948 کال د بهرنیو اتباو د قانون له مخې په پاکستان کې له قانوني وخت څخه د زیاتې مودې تیرولو په صورت کې دغه ډول اشخاصو ته د درې کاله بند سزا ورکول کېدای سي. د 2022 کال د دسمبر تر یو دیرشمې وروسته چې کوم بهرني اتباع په ناقانونه توګه په پاکستان کې پاتې سي پر وړاندې اقدام کېدای سي. له دې برسیره دغه ډول اشخاص به په راتلونکي کې پاکستان ته د ورتلولو په تور لیست کې شامل سي.
په پاکستان کې تم افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تللو په تمه د انتظار ورځې شپې تېروي د پاکستاني پولیسو لخوا د ورسره روان ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
هلته سویم چې ما په سترګو ولیدل چې افغان خبریالان افغان کډوالان چې دلته میشي وي دي ډیر زیات ځورېږي د پاکستان د پولیسو لخوا. نو دغه یو چې کله دا اعلامیه خپره شوه نو د افغان خبریالانو ډیر زیات په دې په تشویش کې ول چې مونږ آخر
دغه ژورنالیستان په ورته وخت کې د کډوالو نړیواله اداره د دوی د کډوالۍ اړوندو چارو کې په نه همکارۍ تورنوي.
سازمان ملل کارت مهاجرت به هیچ یک از اتباعی افغانی نداده تا اکنون. ما فقط یک توکن یا یک کس نمبر داریم که به اساس گفته های یونیسیر این توکن و این کس نمبر میتونه که مشکلات در داخل پاکستان حل کنه، ولی متاسفانه پلیس پاکستان این کس نمبر و این توکن را قبول نداره. پلیس پاکستان کارت مهاجرت میخواه و ویزا را تمدید کرده میخواه. متاسفانه دولت پاکستان نه برای ما ویزا میده نه ویزای ما را تمدید میکنه و نه هم یونیسیر کارت مهاجرت میده.
خب پاکستان که د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای چې دو دوی وسایل محدود او د افغان کډوالو شمیر زیات دی.
اور سره ور سره چې کوم مو ته کوټه ملاویږي د ریسټلمنت چې کوم هوا دونه دي چې کوم زه د خلک کم زیات تکي دا غی خپل یو کوټه یو غډیر زیاته کم کوټه. نو دا سین شي کېږي چې دا ټول خلک موږ دلته نه د پاکستان موږ ریسټل کو دا نشي کېږي. اور سره ور سره چې دا کوم خلک دلته پاتې شي چې دا وی پروفایل داسې د غنی نو غی د پاره زموږ د حکومت سره هم دا خبرې ترې روانې چې د دې د پاره موږ داسې یو په ګډه باندې یو داسې لایمل ته کو چې د چې کوم خلک دلته پاتې کیږي هغه موږ کومک کو.
وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل یو لوی شمېر افغان ژورنالیستان په دې هیله چې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي پاکستان ته لاړل. د اټکل له مخې دا مهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د 200 په شاوخوا کې افغان خبریالان میشتي. اکثریت دغه ژورنالیستان په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسناد نه لري او یای د اسنادو د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون،
د امریکا غک آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ دوه غړو نگین خپلواک او حمید حبیبزاده تر یو کال وروسته د افغاني موسیقۍ د ودی په مخه د ورجینیا ایالت د یو آرکیسټر سره ګډ پروګرام ترسره کړ. نگین خپلواک وایي هڅه کوي چې د افغانستان موسیقي په بهر کې هم ژوندۍ وساتي. د وتلي سندرغاړي احمد ظاهر لور شبنم ظاهر امریکا غک ته ویلي راتلونکي ته ډېره هیله لري ترڅو یو ورځ افغانستان په خپلو خپو ودرېږي او ټول خلک بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. نور جزئیات وحید فیضی پر رپورٹ کیے.
د امریکا په ورجینیا ایالت کې د افغانستان د موسیقي انګازي افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي نګین خپلواک تر څو باندې وکال ورسته د امریکا په ورجینیا ایالت کې د اورکستر مشر وکړه. نګین وای هدف د افغانستان د موسیقي پرمختګ او بهرنان ته د افغانستان د کلتور معرفي کول دي.
زمونږ د پاره خو ډیر مهم دی ځکه موږ غواړو چې زمونږ موسیقي همیش ژوندۍ وسی او دغه تاسو څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې موسیقي بند کړې ده او وایي چې موسیقي حرام ده. نو موږ دلته باید دغه هنرمندان باید کوشش وکړي چې همیش زمونږ موسیقي ژوندۍ وساتي.
نگین خپلواک له 2010 کال راهیسې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړې ده. په دې پروګرام کې د افغانستان د وتلي سندرغاړي احمد زاهر دوه سندرې وړاندې کړې.
ډېر ښکلی او هڅونکی پروګرام له احساساتو ډک و. هغه څه چې اوس په افغانستان کې په خلکو تیریږي احساسولی مو شو. احساسات یې د درک وړ او ډېر ښکلی و.
برنامه بر ما بسیار لذت بخش بود، بهترین برنامه بود و ای پیام دنده ازی است که ما زنده استیم، افغانستان زنده است، ما زندگی میکنیم، نفس میکشیم، جوانای ما پیشرفت ترقی خود دارن.
وقت د طالبانو لرسیدو سره په زرګونو افغانان ارشل چې هیواد پریږدي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی حمید حبیبزاده وایي که څه هم اوس په افغانستان کې ندی خو خپل هنر ته به په بهر کې هم دوام ورکړي.
ما بسیار امیدوار هستم که یا مفکوری مردم افغانستان تغییر کنه درباره موسیقی و هنر و یا دولت تغییر کنه، یک کار شود که ما بتانیم دوباره به کشور خود برگردیم و آنجا اشتراک کنیم، اینجا برنامه برگزار کنیم، پروگرام داشته باشیم.
دا پروگرام د الکساندریا سیمفونی ارکستر لخوا نوی راغلو مهاجرو لپاره جوړ شوی و او بل هدف د افغانستان د موسیقی معرفي کول او پرمختګ ورکول و.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
کالیفورنیا په متحده ایالاتو کې هغه ایالت ته چې تر ټولو لوی عربي امریکایي ټولنې کور ګڼل کیږي، دا ځای په اقتصادي او سیاسي توګه وده کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
Hi, I'm Kareem and this is Kareem's
restaurant. سلام، زه کریم یم او دا کریم رستورانت دی. دا زما مور او پلار په 1989 کې پرانیستو. زه په هماغه کال کې زیږیدلم او دوی ورته زما نوم ورکړی. راځي چې دا وګورو.
د کریم حواری مور او پلار د اناهم په خار کې دا عربي رستورانت پیل کو. دا د دې ځای یو د لومړنۍ رستورانتونه دي. دوی د سیمې د خلکو د ذوق سره سم خواړه پخوي.
Everybody has like
هر څوک د عربي خوړو د وړاندې کولو خپل طریقه لري. زما مور کله چې هغه د خوراک ارډر رخلی، هغه وایي تاسو د کوم ځای؟ آیا تاسو د سوریه؟ آیا تاسو د لبنان نه؟ آیا تاسو د مصر نه؟ به هغه خپل لهجه بدل کړی. اوس هغه مصری عربي خبرې کوي. بل پیرودونکی سوریایی دی. د هغه سره به د سوریه په لهجه خبرې کوي.
د علاءالدین خوراکي مور پلار په 1903 اتیام کال کې د التیبات دکان خلاص کو.
دا واقعاً د پام وړ نه و. کله چې موږ دلته لومړی دوکان خلاص کړ چې زه کوچنی وم، دلته بیخي څه نه و. او اوس دلته څو رستورانتونه دي، بل دوکان د جامو پلورنځی لکه د کوچني سیګون یا کوچني کوریا په څیر بدل شوی. زما په فکر دا مهمه ده چې موږ وپېژندل شو. اوس دا سیمه د کوچني عربستان په نوم پېژندل کیږي.
د عرب امریکایي انسټیټیوټ بنسټ وایي چې د کالیفورنیا شاوخوا سلویخ زره عرب امریکای وګړو ټولنه په هیواد کې تر ټولو لویه عربي ټولنه ده. نظرانه یوسف سی، امریکا غک، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس څرګند کړه، د چین د ولسي جمهوریت یا پی آر سی سره د امریکا روابط څو اړخیزه دي. د ویل که څه هم دغه روابط په اساسي توګه پر رقابت باندې ولاړ دي، موږ غواړو د پی آر سی سره همکاري وکړو کله چې دا د امریکا ملي ګټې وي. د دغو روابطو داسې عناصر هم شته چې هغه مخالف دي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل، پی آر سی په داخل کې ډېره ځپونکې شوه او په خارج کې پارونکې شوه. پی آر سی نه غواړي یوې متعصبه نظم ته پرمختګ ورکړي، لکه څنګه چې د تازه وخت تورونو د شواهدو نه څرګنده ده چې د امریکا عدلي وزارت لخوا په امریکا کې د جنایي فعالیتونو لپاره د پی آر سی 14 اتباعو په خلاف اعلان وشو. په لومړي قضیه کې د پی آر سی استخباراتو د مامورانو لخوا هغه کوششونه شامل دي چې په چین کې د ټیلی کمیونیکیشن شرکت جنایي تعقیب وځنډوي. دوی کوشش وکړ مګر ناکام شولو. د امریکا د قانون د تطبیقولو یو مامور ته رشوت ورکړي چې سری معلومات انغلا کړي چې په دې کې شواهد او د محاکمه شواهد شامل دي. د امریکا لوسان وال بیرک ګارلند ویل دا د پی آر سی د استخباراتو د مامورانو یو ناوړه اقدام و چې د پی آر سی شرکت په حساب کتاب ورکولو باندې پرده واچوي او زمونږ د عدلي سیستم سپیشلتوب ته تاوان ورسوي. په دوهمه قضیه کې هغه تورونه شامل دي چې د عدلي وزارت د پی آر سی د استخباراتو په درو مامورانو باندې او د پی آر سی په یو تبع باندې ولګول شلو، چې کوشش یې کاوه په امریکا کې کسانو ته لارښوونه وکړي چې په امریکا کې د پی آر سی د استخباراتو ماموریت پر مخ بوزي. دوی د پی آر سی د شرمناک علمي انسټیټیوټ له لارې د 10 کال لپاره دغه کار وکړ، برسیره په نورو مقصدونو له لارې د امریکا د ټکنالوژي او تجهیزاتو په باره کې معلومات لاسته راوړي او په امریکا کې هغه احتجاجونه بند کړي چې د پی آر سی حکومت نارامه کوي. د عدلي وزارت په دریمه قضیه کې په وو کسانو باندې تور ولګول شو چې د پی آر سی په وکالت په کال کې د ګڼ شمېر مبارزې لپاره کار کوي، اوسېدونکي مجبور کړي چې چین ته ستانه شي. دغه کوشش د پی آر سی د اضافي قانون یوه برخه ده چې فاکس نت عملیات نه بلل کېږي، چې پی آر سی ته هغه کسان بیرته راولي چې ګمان کېږي تبعید شوي دي. دوی ډېرې د پی آر سی منتقدین دي، لکه څنګه چې دغه قضاویې څرګندوي چې د چین حکومت غواړي په امریکا کې د هغو کسانو د حقوقو او آزادیو سره مداخله وکړي او زموږ عدلي سیستم ته تاوان ورسوي چې د دغو حقوقو ژغورنه کوي. لوی څارنوال ګارلند څرګنده کړه دوی کامیاب نه شول. د عدلي وزارت به د هیڅ خارجي قدرت کوشش ونه کړي چې زموږ د قانون حاکمیت ته تاوان ورسوي چې زموږ دیموکراسي په ولاړه ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده.
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې